آزادی را اجمل آن میزبانی میکند. اجمل خوش آمدین به استودیو.
دیر از زیاده مننه سید سمی عباس. قدرمان دوستان وقت به افغانستان که در سهر اتباچه شوید. دا ناتو سرمنشی ان سلطنبرګ د افغانستان د سول لپاره د امریکا له ځنګړي استازي سره د لیدو پر مهال ویلي چې د سازمان او متحدانو د سولې د هر ډول توافق ملاتړ کوي. په روانه خبرونه کې مو دا د سر موضوع ده. سیمې ته د زلمی خلیلزاد په وروستي سفر چې له بروکسل وروسته ټاکل شوی ده مسکو ته ولاړ شي رپورټ لرو. همدارنګه به مرکه ولرو او د وایس وردک سره او دا موضوع به ورسره وڅېړو. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ده. دا افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ هغه ادعاوې رد کړې چې ګواګي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ډیجیټلي نتایجو د جنبندۍ او ارزونې د مرکز مهرو لاک مات کړی دی. دا غزنی ولایت چارواکی وایي چې د اندړو ولسوالۍ په مربوطاتو کې 9 تنه طالبان په زهر وشل شوي دي. او د فرانسې ولسمشر خپل روسي سیال ته ویلي چې هیواد د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند تمدید غوښتونکی دی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه دا افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ هغه ادعاوې رد کړې چې ګواګي د پولیسو ځانګړو ځواکونو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ډیجیټلي نتایجو د جنبندۍ او ارزونې مرکز یا ډیجیټل سنټر مهر لاک مات کړی او ورننوتی. ښاغلي ننګ پرون وخت ازادي راډیو ته دغه ادعا بیا اساس وبلله او ویل چې یو قفل هم نه دی مات شوی.
د بولو بکسونو او همدارنګه د دغه ځای قلفونه کاملا د ناظرینو سره شته او مناظرینو سره دا تر اوسه پورې هیڅ نه و قلف تر اوسه دی خلاص شوی. موږ ټول کارونه د طرزالعملونو قوانینو مطابق ترسره کوو. هیڅ نه و داسې څه نه دي شوي چې هغه د باعث د خلکو د تشویش وګرځي.
دا عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ادعا وکړه چې دا قلفونه مات شوي. د دغه ټیم مشر علي احمد عثماني وویل چې په دې کار کې د یو ځانګړي ټاکنیز ټیم کسان شامل و خو د چا نومې نه دی اخیستی. عثماني د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د مشر حبیب الرحمن ننګ د دندې د ځنډیدو غوښتنه هم وکړه، خو ننګ تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا ټیم د دندې د ځنډیدو صلاحیت نه لري. د کورنیو چارو وزارت هم دا ادعا په کلکه رد کړې چې ګوندې افغان امنیتي ځواکونه دې د قلفونو په ماتولو کې لاس ولري. دا غزنی ولایت چارواکی وایي د اندړو ولسوالۍ په مربوطاتو کې 9 تنه طالبان په زهرو وشل شوي. د غزنی د والی ویان عارف نوري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د وسلوالو طالبانو د خپل منځي اختلافاتو په نتیجه کې مسموم شوي دي. علي نوري وایي د دوی ترمنځ خپل منځي اختلافات دي چې د وسلوالو نښتو تر څنګ کله کله چې فرصت پیدا کړي نو د یو بل په ډلو کې د نفوذي کسان لري او د افراد مسمومي. ظاهرا دغه وسلوال د مولوي اسماعیل د ډلې اړوند کسان دي چې د کوټې د شورا یو مهم غړی دی. خبره په دې ولایت کې د مولوي اسماعیل او د طالبانو د سری قطعي غړو ترمنځ اختلافات شته چې کله ناکله په خپلو کې په وسلوالو شخړو بدلیږي. دا دوهم ځل دی چې په غزنی کې وسلوال طالبان په زهر وشل کیږي. د غزنی د والی د ویان د معلوماتو له مخې شاوخوا څلور میاشتې د مخه هم په همدې اندړو ولسوالۍ کې طالبانو ته په اوبو کې زهر ورکړل شوي وو چې 15 تنه یې مړه شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. افغان ولسمشر نن له جاپاني چارواکو سره ګوري. د ارګ د یوې خبرپاڼې له مخې ولسمشر اشرف غني د دوشنبې په ورځ له غرمې وروسته د جاپان پلازمېنې توکیو ته رسېدلی او ټاکل شوی چې نن د جاپان د نوي امپراتور د تاج ایښودلو په مراسمو کې ګډون وکړي. په اعلامیې کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې ولسمشر غني او جاپاني چارواکو ترمنځ خبرې پر کومو مسایلو متمرکزې وي. جاپان په تېرو 13 کلونو کې څه باندې 1 میلیارد او 200 میلیونه ډالر له افغانستان سره مرسته کړې. دا فرانسې ولسمشر خپل روسي سیال ته ویلي چې هیواد د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند د غزیدو غوښتونکی دی. د فرانسې د ولسمشر ماڼۍ ویلي ایمانویل مکرون د اکتوبر په 21مه د ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړې او له ډیپلوماټیکو لارو یې د سوریې په شمال کې د اوربند د غزیدو او د کړکیچ د پای ته رسیدو پر ارزښت ټینګار وکړ. د ترکیه د موافقې لمخه نن ماخام په سوریه کې د کورد ځواکونو په وړاندې د ترکیه د عملیاتو توقف یا اوربند پای ته رسیږي. ترکیه خبرداری ورکړی چې د اکتوبر د 22 تر ضرب الاجل وروسته به پر هر هغه کورد سرتیری برید وکړي چې په خوندي زون کې پاتې شوی وي. تمه ده د روسیې او ترکیې ولسمشران ولادیمیر پوتین او رجب طیب اردوغان نن د روسیې په سوچي ښار کې سره وګوري. دا لبنان کابینه د اصلاحاتو یو بسته تصویب کړه چې په نتیجه کې د دې هیواد اقتصادي بحران پای ته ورسیږي. دا لبنان صدر اعظم سعد حریری د دوشنبه په مخام په یو ټلویزیونی وینا کې ویل چې دا اصلاحات تر 27000 بلجل روسته تصویب شول. حریری په دې تاسو اقدام کې د چارواکو د پارلمان د استازو د امتیازونو د کمیدو خبره هم وکړه.
خفت 50% من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب.
دی وایده وسنوی او پخانی ټول استاد او وزیرانو معاشونه 50 سلنه کمیږي. د بیا رغونې او پراختیا د کمیټي بودیجه چې په جنوب کې د بیا ځای شو لپاره کار کوي او 20 سلنه کمیږي. لبنان په ورستیو څو ورځو کې د پراخو حکومت ضد مظاهرو شاهدو چې په څو ورستیو لسیزو کې ساره نو لیدل شوی. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د نوې حکومت د جوړېدو لپاره خپلې هڅې غزوی دا کار روس تلاغی کیږي چې مولي د دې هیواد تر پارلماني انتخاباتو وروسته د ائتلاف په جوړیدو کې ناکام شو. نتنیاهو چې د خیار خیلی کوټ ګوند مشر دی ویلي چې د نوې حکومت د جوړیدو واک د دې هیواد ولسمشر ریوین ریلوین ته بیرته سپاري. ریلوین ویلي چې د بوستبیل بل سیاسي ګوندونو سره سلام مشورې وکړي سو ورته وایي چې په پام کې لري د دنده د نتنیاهو عمده سیال او د مرکزی شین او سپین ګوند مشر بینی کانس ته وسپاري. د اسرائیل د ولسمشرۍ تر دې اعلان د مخه نوموړي روانه اونۍ دوه ځله له بنیامین نتنیاهو او بینی کانس سره ولیدل. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. تفصیلي زموږ ویب پاڼ ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. دا د خبرونه زیاته برخه د ازادي راډیوي مجلې ته چې و کلتوري او فرهنګي مجله ده ځنګړ شوې ده. خو په سر کې څو ریپورټونه او مطالب لرو. د ناټو سرمنشي ین سلطنبرګ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځنګړي استازي سره د لیدو پر مهال ویلي چې دا سازمان او متحدان د سولې د هر ډول توافق ملاتړ کوي. زلمی خلیلزاد چې د دوشنبه په ورځ بروکسل کې و هلته د ناټو له عمومي منشي سره وکتل. ټاکل شوی خغلی خلیلزاد مسکو ته هم سفر وکړي او د افغانستان د سولې په اړه د روسیې او چین له استازو سره وغږیږي. فریبا ظاهر موضوع تعقیب کړی او په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفرونو او لیدنو نوې لړۍ له دوشنبه پیل شوه. نوموړی د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې بروکسل ته ورسید او هلته د ناټو له سرمنشي ین ستولتنبرګ سره خبرې وکړې. ښاغلی ستولتنبرګ د دوشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په همدې ورځ یې له ښاغلي خلیلزاد سره ولیدل. د ناټو سرمنشي لیکلي چې ناټو او شریکان به د افغانستان ملاتړ او د سولې د توافق لپاره شرایطو ته ژمن پاتې سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ یو اعلامیه خبره کړې چې وایي زلمی خلیلزاد به تر بروکسل وروسته فرانسې او روسیې ته هم لاړ سي. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی خلیلزاد به په بروکسل او پاریس کې د اروپایي ټولنې، ناټو او ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان سولې ته د رسیدو لپاره د تر ټولو ښې او چټکې لارې پر موندلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همدارس وایي خلیلزاد به په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې او چین له استازو سره پر هغو ګډو ګټو خبرې وکړي چې په افغانستان کې جګړې ختمولای شي. د زلمی خلیلزاد سفر د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په درشل کې پیل شوی دی. ټاکل شوی بروکسل د همدې اونۍ د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د دې غونډې کوربه وي. د پنجشنبه په غونډه کې به پر افغانستان بحث وسي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر کابل ته د سفر پر مهال د دوشنبه په ورځ وویل چې د کابل د سفر جزئیات به په بروکسل کې د ناټو متحدینو سره شریک کړي. دوی وایي د همدې اونۍ په پای کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بروکسل ته ځم. افغانستان به د خبرو د اجنډا یو برخه وي. تمه لرم د خپلو سترګو لیدلی حال هلته له خپلو متحدانو سره شریک کړم او په دې مهم ماموریت کې خپل دوامدار ملاتړ وښیم. د امریکا دفاع وزیر د یک شنبه پر ورځ افغانستان ته تللی او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دې هیواد د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستانو او همدارزی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له قمندانانو سره ولیدل. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره د امریکایي پلاوي خبرې لغوه او پر طالبانو یې د خپلو بریدونو ډیروالی اعلان کړ. ولسمشر ټرمپ دوه ورځې وروسته له هغه دا خبرې لغوه کړې چې د سنبلې یا وږي پر 14مه د کابل په ششترک سیمه کې یو برید د یوه امریکایي سرتیر په ګډون دولس کسان وژل. طالبانو څو ځلې د دې خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه کړې ده، خو امریکا تر اوسه په دې اړه چمتووالی نه ده ښودلی. اوس د هڅو په یوې تازه لړۍ کې په مسکو کې د روسیې او چین له استازو سره د زلمي خلیلزاد لیدو په اړه پوښتنې راپورته شوي دي. د امریکا متحده ایالات له دغو هیوادونو سره نسبتا کړکېچنې اړیکې لري، خو خلیلزاد په وار وار د چین او روسیې له استازو سره لیدلی دی او داسې ښکاري چې دواړه هیوادونه د افغانستان په اړه د امریکا سره همغږي دي او په دې هیواد کې د جګړې د ختمېدو ملاتړ کوي.
و هم اوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون په بروکسل کې و. هلته یې د ناټو له عمومي منشي سره کتلي او دا هم ویل شوي دي چې نوموړی به مسکو ته لاړ شي. هلته به له روسیې او چینایي استازو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالب استازو ترمنځ له څو پړاو خبرو وروسته په کابل کې د وسلوالو طالبانو یو حمله د دې سبب شو چې ولسمشر ترامپ له طالبانو سره د سولې دغه بهیر وسنډي. خو له هغې را وروسته د زلمی خلیلزاد وروستۍ هڅې او وروستي سفرونه آیا په دې معنی دي چې د سولې دغه بهیر بیا پیل شوی او یا په نږدې راتلونکي کې یو ار بیا دا توقع کېدای شي چې خغلی خلیلزاد به بیا د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ لیده کاته پیل کړي؟ دا او د افغانستان د انتخاباتو په تړاو مسایل مې په یوه مرکه کې د امریکا د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو د استاد ډاکټر احمد وایس وردک سره شریک کړل. له خغلی وردک مې په سر کې وپوښتل چې آیا د خلیلزاد له وروستیو سفرونو دا ویلی شو چې د سولې لپاره د امریکا یا د امریکا هغه هڅې چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ وي بیا پیل شوي؟
زلمی خلیلزاد بروکسل ته تللی دی او بیا همدغسې پاریس ته بودي او بیا به مسکو ته ځي. هلته به د روسیې او د چین د استازو سره به خبرې کوي او له دې نه مخکې پاکستان ته تللی و. هلته یې له طالبانو سره لیدلی دي. نو د سولې پروسه تقریبا د ستاسو خبره سمه ده چې نه ده درېدلې او بیرته په همدې امریکا په همدې بیرته په همدې درشل کې ده چې بیرته څنګه د سولې پروسه شروع کړي او د که چېرته ترامپ په خپل ټویټ باندې د سولې پروسه درولې ده، د ټیټې سوې ډیپلوماسي او د ټیټې سوې مذاکرات نه دي درېدلي، دغه به دوام کوي.
وایس وردک دا راته وایي چې تاسو اټکل کوئ چې په نږدې راتلونکي کې به یو ار بیا د خلیلزاد او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ترمنځ مستقیمې خبرې هغه چې په کوم ځای کې پای ته رسېدلې یا درېدلې وي له هغې ځای بیرته پیل شي؟
او بلو امید هم دغه شی دی. فعلا خو ټول هم دې ته منتظر دي چې د افغانستان د انتخاباتو نتیجه څه شی کېږي او تاسو که د امریکې د دفاع وزیر سفر ته وګوره، د نانسی پلوسی سفر ته وګوره، ټولو همدغه امید څرګند کړی دی چې یو پراخ بنسټه حکومت دې تشکیل شي. مهمه دا نه ده چې څوک ګټي، دا که ډاکټر عبدالله ګټي او که ولسمشر اشرف غنی بیرته ګټي انتخابات، خو باید یو پراخ بنسټه حکومت را تشکیل شي.
له پراخ بنسټه حکومت نه وبخې ما غوښتل د تاسو نه همدا وپوښتم چې په وروستیو کې امریکایي چارواکو په ځانګړې توګه لوړ پوړو امریکایي چارواکو د امریکا د کانګرس مشر نانسی پلوسی همدارنګه د امریکا د دفاع وزیر اسپر دوی کابل ته تللي دي. هغه هم په داسې حالاتو کې تللي چې یوې خواته د سولې مسله ده او له بلې خوا نه په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ځنډېدلو نتایجو مسله ده. سوله او انتخابات او سیمې ته د امریکایي چارواکو دا سفرونه له یو بل سره ارتباط لري؟
بلکل ارتباط لري. بلو د ما په نظر امریکا غواړي چې دا ځل حکومت باید ویشلی نه وي، پاشلی نه وي، بلکې یو متحد حکومت جوړ وي، لکه پخوا چې د طالبانو سره به کله د سیاسي نوبل مذاکرات کول او حکومت به غوښتل چې د حکومت تر چتر لاندې مذاکرات وشي. دغه مشکلات به بیرته دوی نه غواړي چې تکرار شي. نو ځکه دا غفي او پراخ بنسټه حکومت غواړي چې تشکیل شي هر څوک چې ګټي باید دغه ټول سیاسيون د حکومت تر چت لاندې راولي چې بیا
ما غوښتل تاسو نه وایس وردک دا او پوښتم چې د پراخ بنسټ حکومت نه چې تاسو وایي چې خای امریکایي چارواکي پیټنګار ولري مو خدسه د آیا د انتخاباتو نتایجو ته بدرناوي نه کیږي کنه ل غټون کې کاندید سره به دوی کار کوي هغه کار څوک چې په خپل حکومت کې بیلابیلو سیاستوالو او هغه کوم چې سیاسي کتله ده او په اصطلاح نخبگان دي سیاسي دا شامل کی
نه معلوم داره د انتخاباتو نتیجې ته به احترام کیږي درناوی به کیږي او نه غواړي امریکا دا شی نه غواړي چې په افغانستان کې دیموکراسي ناکامه شي دا د امریکا تر ټولو یو لویه لاسته‌راوړنه ده خو صرف د یو کامیاب ټول پروسې لپاره فکر کوم چې دوی غواړي چې ټول د حکومت ټول سیاسيون د حکومت تر چت لاندې راولي او د یو قوي حکومت له دریځه د طالبانو سره د مذاکرات او پروسه مخې ته بوځي
د امریکا د هارت پارت پوانتون د سیاسي علوم استاد ډاکټر احمد وایس وردګو چې د سولې په اړه سمیتا د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه همدارنګا د نور امریکایي چارواکو د وروستیو هغه سفرونو په اړه چې کابل ته کړی خپل نظر څرګنداو
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د خزان یا تلې موسم په اړه یو هنري راپور برابر کړی
د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې زموږ زنو شاعرانو البته ټول نو زنو شاعرانو او زنو لیکوالو
په هنر جاج کې د اکیډمیسن سلیمان لایق د ژوندانه او هنر جاج خلو
د غونډې په منځ کې د استاد لایق د ژوند په اړه کې یو ډاکومېټري واغه نندارچیانو ته
په فنکار برخه کې به د دوو محلي سندرغاړو سره د هغوی په فن خبري وکړو په زرپان کې به لنډه کیسه واړه خدایان واوري
ته مور نه یې ته یو ظالم یې له همدې خبرې سره ماماړه بي واره سلګو ونیولا او خبرې په خله کې ورکه شو
او په ورخمین خیال کې به د احمد تکل شیرونه واوري هغه بلوي او ستر کارونه وکړي تا ته ناڅاپه د پخوا وخت خاطرې خوږی شي زامن لویږي او ته وخت ومومي چې خپل ځان وپیژني رو رو پخېږي او رو رو نرمېږي پلار ورو روزي د منډل ویږي
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
سورز وړاندې د هنر نړیواله ورځ دا ورځ په یو شمیر هیوادونو کې ون مانځل شو خو لبد مرغان مانځنې په افغانستان کې بیخي په نشټ حساب و خای لامل یې جګړې او د هنر پاړه د ټولنې ټیټ فهم وي د افغاني ټولنې اکثره وګړي هنر ته په خسترګه نه ګوري دا ځکه چې د هنر پاړه یو ډیر کوچنی تصویر په ټولنه کې عام شوی دی خو داسې نه ده هنر یو ډیر لوی مفهوم او تصویر په بر کې نیسي او اړینه ده چې دا تصویر عام شي هنر د انساني فعالیتونو هغه مجموعي او اثر او تویل کیږي چې د انسانانو پر عواطفو او احساساتو باندې د اغیز کولو او د ځانګړي معنا او مفهوم د لیکدولو لپاره تر سره کیږي هنر د هنرمند شعوري کار او آگاهانه فعالیت دی خو ځینې وخت لکه د کار په شان یوازې د مادي مقصد او مالی ګټ په مخ نه وي بلکې تر دې ټولو اوچت مانوي مقاصد هم لري هنر خلا پنځول خکلا خو خول خکلا سټایل خکلا پالل او خکلا لا خکلی کول ته وای په ټوریزم توګه هنر په دوو لویو برخو ویشو چې یوې برخې ته خپلواک هنر او بلې ته خکلی هنر ویل شو خپلواک هنر د هر اړخیزو اسانتیاو لپاره کارول کی، لکه ګرامر، بیان، استدلال، منطق، ریاضی او د تورته نورې پوهې چې انسان ته د چاپیریال، طبي علوم او ټولنیز علوم د پوهاوی سره مرسته کوي. خو ښکلي هنرونه د ټولنیز شتون ځانګړې پوهه ده چې په ښکلا پیژندنه کې د پوهېدو جوګه کیدلی شي. کله اوږده بحث تیر شونو ویل شو چې د بشري ټولنې د پرمختګ، هوساینې او رواني بدلون لپاره هنر یو مهمه برخه ده او باید کار ورته وشي. په همدې هیله چې خپلواکو او ښکلو هنرونو ته پاملرنه وشي، خبرونه پیلو. خزان د سرو ګلو مرګی ده، سوسن په باغ ریدی پراغ وژړوینه. مخکې لدې چې سړه هوا یا ژمی پیل شي، د منی یا خزان موسم موږ ته د نړۍ یوه بله څیره را روښانه کوي. دا نړۍ د هر چا له لیده توپیر کوي. ځینو ته په داسې ښکلو رنګونو رنګ شوي وي که انسان فکر وکړي نو ښایست به یې ګوته پخاخ شي، مګر ځینو نورو ته بیا د غم او بېوسۍ پیل وي. دا چې په پښتني ټولنه کې د خزان پر وړاندې څه باورونه او اندونه موجود دي، پر لیکلي او نالیکلي ادبي اغېز څه دی او پر وړاندې د ټولنې د اوسیدونکو برداشت څه دی، دا هغه پښتنې دي چې په نننۍ
کله چې اوړی ختم شي ورپسې پیل شوی موسم یې د خزان یا منی په نوم یادیږي. دغه موسم ته ځینې خلک طلایي موسم هم وایي. د خزان د موسم پر وړاندې د شرق او غرب د اوسیدونکو ځانګړي او د یو بل پر خلاف برداشتونه موجود دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی وایي چې د خزان پر وړاندې برداشتونه د هر شخص لپاره ځانګړي وي.
د خزان موسم چې دی، د ژمي تقریبا پیلامهونه ده. خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام په دې مشکلاتو کې اخته چې ژمي ته آمادګي ونیسي او ژمي ته خپل ستونزې چې دي هغه د هغې د حل کېدو په لاره کې لګوي او کوشش کوي. د کار کلي وخت هم تیر وي او خلک هغې ده اوزګاري تقریبا نسبت نورو فصلونو ته. د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې زموږ زنو شاعرانو، البته ټولو نه، زنو شاعرانو او زنو لیکوالو خوښیږي دا موضوع او په خپلو شعرونو کې او په خپلو کیسو کې راولي. اما دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډېر عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصلونو ته. د هر چا او د هرې سیمې د خلکو مزاج او طبیعت دی. موږ شرقیان د پسرلي نه ډېر خوند اخلو.
دی وایي چې په شرق کې د پسرلي مینوال او په غرب کې د خزان مینوال زیات وي، خو په اوس وخت کې په شرقي لیکوالو کې هم د خزان مینوال پیدا شوي دي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار سلیمان لایق بیا وایي چې د خزان موسم یې خوښ دی، خو دا چې خزان نورې کومې ځانګړتیاوې لري هغه وایي.
خزان یعنی د نباتاتو، د ګلونو او د بوټو د ویده کېدو فصل ده. د مخه ولایت هم دغسې ده. لږه وخت چې زه پکې زیږېدلی یم تر اوسه پورې بیخي ویده ده. نو په هر حال د شاعرانو انتبال د منی له موسم نه مختلف دي او انسان تفکر یې د ده د هستۍ محصول ده. کدی غمجن وي، کدی بېواک وي په جامعه کې، کدی تر فشار او ستم لاندې وي، هغه دغه فصل ته زیل رنګونه د غم علامه بولي. او غمجنې ورېځې، د ورېځو مستي په غرونو حملې او بادم ورپسې، دا یو بل کیفیت لري. ډېر آرامې ورېځې غوټه غوټه په غرونو ناستې او په دې کې یو معتدل فصل د ګرمي شدت تېرېږي چې زحمتکش انسان هم لږ آرامش ورسره کوي په ډوبو په خپلو پلو کې.
د نوموړي په خبره چې خزان انسان ته د ژوند یو ځانګړی رنګ روښانه کوي، خو ځینې ځینې یې بیا بد ګڼي. دا چې د ده لپاره څه ډول دي ښاغلی لایق وایي.
زه په خپله یو رواني آرامش په عین حال کې چې د نامیدي حالت نه سم ورته ویلی، یو غمجن یو ښکلی غم احساسوم. او ښکلی غم شاید موږ د خلکو د ژوند سره هم ارتباط ولري، د ما د شخصي ژوند سره ډېر ارتباط لري. زه په دې فصل کې ډېرې خاطرې لرم او کله کله په دغه فصل کې د شعر او د ادبیاتو په باره کې هم ما ځینې آثار لیکلي دي خصوصا هغه منصور آثار دي، منظوم آثار نه دي. فکر کوم چې دا به د دې اثر چې په دې فصل کې زه احساس آرامش کوم. غالبا هغه آثار چې په دې وخت کې ما لیکلي دي نه ټول، بلکې یوه برخه د هغوی ډېر انساني او ډېر عاطفي او د وطن او د خلکو سره د نزدېوالي او د همدردۍ تر احساس لاندې لیکل شوي دي.
خزان ته طلایي موسم هم وایي. دا چې ولې ورته دا نوم ایښودل شوی د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت یې په اړه وایي.
طلایي موسم په دې معنا باندې سیو خو د ونو د بوټو د چمنونو د ټولو رنګ طلا رقمه کیږي، ژیړیږي. او بل په عامه معنوي معنا هم دا داسې د طلایي موسم کې هغه فصلونه د دهقانانو د خلکو سي، خصوصا افغانستان یو زراعتي هیواد ده، په دغه موسم کې انسان خلک دهقانان کروندګر بزګر هغه خپل د میوو حاصلات اخلي، د غنمو حاصلات اخلي. او دغه د دې لپاره هغه طلایي ارزښت دسې د ټول کال مصروف وي، ټول کال خواري وي، ایستلی وي، زیار ایستلی وي. نو په دغه موسم کې که هغه خپل دهقاني کومه پای نتیجه ورکوي هغه حاصلات له همدغه موسم کې اخلي، ځکه طلایي موسم هم ورته وایي. ما ته د دغه موسم یو پیغام دا دسې کله سې ونې بوټي شان ورو ورو خپل رنگ بدل کی او ژیړ سی، دغه پانی لویږي په ځمکه باندې لویږي. نو دا پیغام خلکو ته ورکوي سی انسانان باید په خپلو کارونو کې په خپلو صداقت او رښتینولۍ کې همدا یو مخ ولري، یو رنگ ولري.
د وحدت په خبره چې د منی یا خزان په موسم کې اکثره وخت ځوانان یو شمیر ځانګړي لوبې کوي او یا هم له قدم وهلو خوند اخلي. د کونړ اوسیدونکي باسره امانی چې د ادبیاتو پوهنځي زده کړیاله هم دا وایي چې خزان پر ولسی ادبیاتو هم ځانګړي اغیزې کړي. هغه وایي
په پښتو ادبیات کې هم بعض لنډیګان شعرونه او بعض اصطلاحات پکې دي او ډیر زیات یاد شوی دی او یو خاص موسم د ډیر ښایسته ښکاري ټول ځایونه.
ته کولی شي چې ماته کومه لنډۍ ووایي چې په هغې کې خزان یاد شوی؟
ول نه، په زیړ ګلو کې برمکړه خزان به راشي بیا به وکړي ارمانونه، وایي خبر مې واخله خوږه یاره لکه د زیړ ګلو ونه خزان شومه.
د پسرلی د خایستونو کې سوچې پانی د پسرلی د خایستونو کې سوچې پانی د محبت د زړه د درد سرما یو چې پانی اوچه پانی د پسرلی د خایستونو سوچے پانے دفو سر لی دخائستوں
تیرونی د افغانستان د علوم اکاډمۍ د سلاکار لیکوال چیډونکو او مزاحمتي شاعر اکاډمیسن سلیمان لایق نوی مکلی زو استاد سمو دوراندې په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ټپی شوی وو او د افغانستان علوم اکاډمۍ د هغه نوی مکلی ز د یو سیمینار په کولو سره ونمانځله. استاد لایق د افغاني فرهنګ پوهنې او فلکلور د یو متخصص په توګه یادول شو او هم د داوود خان له واکمنۍ را پدې خو د ټولو سیاسي جګړیزو او فرهنګي بدلونونو شاهد او لوبغاړی شخصیت دی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د استاد لایق د ژوندانه او هنر جاج خلو.
هنر جاج
د اکاډمیسن سلیمان لایق د زوکرې د نوی میکالیزین مانزغونډه د تیری چهار شنبه پورز د افغانستان د علومو اکاډمۍ لخوا د یو سیمینار په ترسره کولو سره ونمانځل شو. په دې علمی محفل کې د علومو اکاډمۍ پر رهبرۍ او علمی غړو سربیره د هیواد یو شمیر پوهانو، څیړونکو، استادانو، فرهنګیانو، محصلینو او د ښاغلي لایق مینوالو برخه اخیستې وه. اکاډمیسن لایق د افغانستان له پیاوړو ادیبانو څخه دی چې شخصیت یې له ګڼو اړخونو برخمن دی. هغه نه یوازې دا چې زموږ د معاصرو پښتو او دری ادبیاتو په تاریخونو کې، بلکې د سیمې په کچه په وټولو او منلو علمي فرهنګي شخصیتونو کې حساب او د خپل پنځونو او لیکلو منظومو منصورو ادبي او سیډنیز اثارو له برکته د سیمې د ادبیاتو په تاریخ کې هم لوړ نوم او مقام خپل کړی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی سیډنوال سید نظیم سیدی وایي چې ښاغلی لایق په ټولنیزو، دینی، ادبي او سیاسي علومو کې د لوړې پوهې، پراخې مطالعې او تجربې خاوند دی. هغه د دغې غونډې او استاد لایق د شخصیت په اړه راته وایي:
په دغه غونډه کې د هیواد د دواړو ژبو، دري او پښتو، بیلابیلو پوهانو او څېړونکو ګډون کړی و. او په دې غونډه کې چې په څو برخو باندې ویشل شوی وه، لومړنۍ برخه یې تاسول ده چې د ولسمشر په ګډون یو شمېر علمي او اکاډمیکو بنسټونو او ځینو وزارتونو پیغامونه را لېږلي وو، د پوهنتونونو پیغامونو تر څنګ یې بله برخه یې چې وه ویناو ته ځانګړې شوه، او درېیمه برخه د مقالو لپاره ځانګړې شوې وه چې علمي او د څېړنیزې مقالې وي. البته د غونډې په منځ کې د استاد لایق د ژوند په باره کې یو ډاکومنټري و، هغه نندارچیانو ته یا لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې شوه. او تر څنګ یې د استاد لایق د کتابونو چې لس ټوکونه البته هم په نظم هم په نثر و، د هغې مخکتنه وشوه. او د غونډې په جریان کې د لایق صاحب په باره کې یو تندیس د افغانستان د علومو اکاډمۍ د رهبري هیئت لخوا جوړ شوی و، هغه د لایق صاحب لور ته حسین لایق تور ورکول شو، دغه د درناوی په پار، دغه د علمی کارونو خدماتو پار. غونډه په ټوله کې په دغه برخو باندې منحصره یا ویشل شوې وه، او په غونډه کې د یواد بیلابیلو پوهانو څېړونکو ګډون کړو. استاد لایق ژوند په ټوله کې په دوه برخو باندې ویشو، یو د استاد لایق علمی ژوند دی او بل هم سیاسي ژوند دی. تاسو پوهیږئ چې سیاسي ژوند د فرد پورې منحصر وي. ډېر ځله که څوک دلچسپي لري د هغې لارې لارویانې تعقیبوي، که نه وي څوک ډېر نه پالي. خو علمي او ادبي فرهنګي شخصیت چې دی، دا بیا د هېواد د ټولنې پورې تړلی دی. په دې کې شک نشته چې استاد لایق په فرهنګي او ادبي ژوند کې د دې ټولنې د ارزښتونو دپاره، د دې ټولنې د کلتور دپاره، د دې ټولنې د غنا دپاره ډېر زیات کار کړی. او له نیکه مرغه د دغه ځینو کارونو یادونه نن په دغه غونډه کې یا په دې پروګرام کې وشو. د استاد لایق کتابونو ته مخکتنه هم وشوه، خو تر ټولو مهم باز دا و چې لایق د افغانستان لپاره یو داسې شخصیت وګڼه چې د دې که خدای مکړه خدای مکړه دی نوي دا تشه په اسانۍ افغان ولس نشي ډکولی. نو پر همدې پار ګډونوالو او مینوالو د دې تر څنګ چې د ده په شخصیت او په علمي چارو باندې بحث وکړو، د الله دربار ته یې لاسونه لپه کړل چې لایق بیرته روغ رمټ خپلې خاورې ته راستون شي او د دې وطن دپاره بیا د خدمت جوګه شي. البته څنګه دی په دې غونډه کې نو دا یو بحث دی. په لومړي سر کې ما ویل چې من یا د افغانستان د علومو اکاډمۍ رهبرۍ یو هوډ لره، یو تصمیم لرلود چې د ده نویومې کالیزې دپاره یو غونډه جوړه کړي. متاسفانه تاسو د وزیر اکبر خان د پیښې نه خبر، د ششدرک د پیښې نه، چې په هغه پیښه کې حضرت یا جناب لایق صاحب ټپي شو، او ټپي دومره ژور و چې متاسفانه په افغانستان کې تداوي یا درملن لږ ستونزمنه وه. نو پر همدې اساس کله چې ولسمشر د ده یادت ته ورغی، هلته دوه چارې د لایق صاحب په باره کې مسؤلینو ته وسپارلې: یو، لایق صاحب باید د درملنې دپاره د هېواد بهر یو بل هېواد ته ولېږل شي، او دویم هم د لایق صاحب دپاره باید یو علمي غونډه جوړه شي. چې د هغې هوډ اکاډمۍ کړی، خو دغه هوډ لږ راچابکه شو، ګړندی شو، بالاخره اکاډمۍ هغه غونډه نن له نیکه مرغه وکړه.
د اکاډمیسن لایق د ادبي او فرهنګي شخصیت لپاره د پښتو او دري ژبو د ښه شاعر، لیکوال، څېړونکي او کرکتونکي په توګه لسګونه منظوم او منصور اثار لیکلي او پنځولي دي، او دا حق لري چې د شخصیت د علمي او فرهنګي اړخ پاړه یو وایو چې زموږ په معاصرو پښتو او دري ادبیاتو کې د اکاډمیسن سلیمان لایق نوم د یو نوښتګر شاعر، لیکوال، څېړونکي او کرکتونکي په توګه ښه روښانه او ځلانده دی. لایق شاوخوا اول سیزی زموږ په فرهنګي ډګر کې هواد او خلکو ته په ځانګړې توګه د شعر او ادب لاره د یادونې او ستاینې وړ خدمتونه کړې دي. سید نظیم سیدی د استاد لایق د علمی شخصیت په اړه وایي،
نو په ټوله کې کومنګ د لایق سب د علمی او ادبي فرهنګي شخصیت په اړه کې بحث کوو. د په علمی لحاظ د نویو وختونو پر وړاندې کې په ټوله معنا یو برابر علمی شخصیت وو. په څېړنه کې د نوښت او د نویوالي پلوی و، خو تر ټولو مهم بحث پکې دا و چې د افغانستان فولکلور لپاره ډېر ارزښت ورکو، او همیشه به ویل چې فولکلور د افغانستان هغه اساسات او بنسټونه دي دا باید راوسپړل شي. همدا لامل و چې د اکاډمۍ پخوانی یا مخکینی رهبري چې جناب پوپل صاحب په راس کې و، هغه دې ته اړیس دی و چې د افغانستان د علوم اکاډمي د فولکلور د آرشیف په نامه یو بیل بنسټ جوړ کړي، او په دې بنسټ کې د پښتو دري ژبو لیکوال او څېړونکي ګمارلي، او دوی د افغانستان د بیلابیلو سیمو ته لاړه، د افغانستان د بیلابیلو ځایونو فرهنګ او په ټوله کې فولکلور راټول کړو. تر اوسه هم له نیکه مرغه د افغانستان په آرشیفونو کې خوندي دي، د علوم اکاډمي په آرشیفونو کې، چې دا یو لویه لاسته راوړنه وه. د دې تر څنګ لایق صاحب یو بله لویه ښېګڼه دا وه چې کله به هم ته ورغلی، ځوانان به ډېر هڅول، ځوانانو ته باید ټولنې د جوړېدو بحثونه کول، ځوانان باید ته هڅول چې ټولنه په کار باندې، ټولنه په زحمت او زیار باندې جوړېږي. موږ نه باید د نورو د فرهنګ، نه باید د نورو د سیاسي افرازو ښکار شو، او په همدې لپاره د ځوانانو ته سیاسي فکر ورکو. خو تر ټولو مهم بحث دا چې د سره د دې چې د یو ګروه یا د یو عقیدې پلوی پاتې شو، اوس یې هماغه پلویتوب کوو، مهم بحث دا چې د هغه خپلې تېروتنې په ډاګه ویلې، چې دا په دغسې عمر او د دغسې سیاسي زیمانو دپاره ډېره ستونزمنه ده. مګر لایق صاحب دا وړتیا لرله، دا حوصله لرله، نو هغه به په ډېرو شیانو اقرار کوو چې موږ ته نه وو په کار چې دا کارونه وکړو. متاسفانه وم کړه، او هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان زعیم شي، مشر شي، زموږ تجربو ته په کتلو سره ښه کارونه باید وکړي، او دغه ستونزې اشتباهګانې چې موږ کړي دا باید تکرار نه شي. نو په ټوله کې لایق یو مهربان انسان، یو علمی شخصیت، د افغانستان یو لوی قدر، یو لوی هستی و. موږ به دعا وکړو چې خدای دې هغه ته روغه سټه ورکړي، او بیرته خپل هیواد ته راشي، او بیا هم د تل په څیر ځوانان وروزي، او خپل فرهنګ او ژبې ته لا پسې زیات کار وکړي.
د علوم اکاډمۍ یو بل غړی سیډنیار اسحاق مومند بیا وایي چې د افغانستان په علوم اکاډمۍ کې د اکاډمیسن لایق سره د کار ډېر ښه تجربه لري. هغه یو پوه او خلور انسان دی، او وایي چې استاد لایق له ځوانانو سره د ښې اړیکې یوه الګو ده.
استاد لایق د افغانانو لپاره ډېر لوی شخصیت دی، بلکې هغه نړیوال شخصیت دی. منګه د هغه د لارویانو، هغه د شاګردانو په حیث باندې موږ ته کله ناکله وتلو مشورو مې ترې اخیستلې، د ځوان فکر په باره کې، د دې ټولنې د رغونې په باره کې، د ادبیاتو په باره کې، او په ډېره حوصله مندۍ به موږ ته ځوابونه راکول، او دغسې یو روش به موږ سره کوو لکه پلار چې له زوی سره کوي. په خپله مهرباني کې دی بېساری و، هر ورځ به سره نوې خبره وه، زړې خبرې نه تکرارولې، ډېر په ماضي کې نه پاتې کېده، په تېرو خبرو کې دی ډېر نه و، او نه تېرې خبرې ډېرې ده پاللې، خو تاریخی خبرې به کولې، په تاریخ کې به د حال بیانوه، کله چې تاریخ ته ونه ګوري حال بیانولی نه شي، او حال چې بیان نه کړي په راتلونکي غږېدلی نه شي. نو لایق صاحب داسې یو شخصیت و چې د ټول اکاډمي، بلکې ټول افغانان له هغه نه مستفید و، د هغه له فکر نه، د هغه له روشنګرۍ نه، د هغه له ذهنته، او اشعار خو په دې ترتیب باندې دي چې په ټوله دنیا باندې خواري دي، اشعار نظمونه په پښتو ژبه کې، په دري ژبه کې. نو هغه ډېر بیو بېساره انسان دی، خدای دې لوی عمر ورکړي، ډېر عمر دې ورکړي، او دا ډېر ښه ابتکار ده چې موږ نن د هغه نوې مکلیزه ولمانځله.
د اکاډمیسن لایق په اړه د افغانستان د علومو اکاډمۍ یو بل غړی فضل الرحمن علیزه بیا وایي چې استاد لایق تل د ټولنې د محکومې طبقې غږ راپورته کړی.
لایق صاحب تل د هغه محکومې طبقې د حق حقوقو لپاره په خپلو اشعارو کې، په خپلو افکارو کې، په خپلو لیکنو کې مبارزه کړې ده. دوی تل محکومې طبقې ته متوجه وو، د هغوی د حقونو یا د هغوی دی 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 راپورته کول لپاره دوی حال زلی کولې. یو جالب شای چې البته لایق سه بخپله موږ جنوریدلې دي زموږ استاد ټولنه تر ډیره هدا پورې هغه دی پیرانو خصوصا پکتیکا هغه ولایت چې ډیره پیرانو دادی مازر صاحبانو ته ډیر معتقد وو چې دوی پلارم خلیفہ عبدالغنی د لایق سه بسلی نم خو غلام مجدد ته یعنی دغه په حساب باندې دانه مې غلام مجدد ور باندې خو وو چې دوی مجددیانو ډیر د لرل عقیده ورته لرل. نو د یو وخت کیسه کوي ول د پیر صاحب دغه ترغلې او پکتیکا ته نو یو نفر وو ویل چې د دې لایق سه په خبره باندې ول قربان سم د موټر رالوته ده و ما ورتل چې کومه د خوده دغه سه دوړي خېږي موټر کومه د سره لوته ده خوده روان ده و یغه کس ما ته وای چې تو خو مخکلا شو یا دلای وی. یعنی زما هدف لدی خبره چې دا و چې لایق سیب لا په کوچنیواله کې هغه چې دی په خوبت باندې په یدل دلته د طبقاتي مبارزه د دوه په خټه کې خپل سی و یعنی دوه خوختل چې دغه طبقاتي مبارزه وکي او د خوارو غریب او بیچاره طبقه لپاره د حقوقو د اعاده لپاره د کار وکي. ځکه نو په خپلو اشعارو کې په خپلو لیکنو کې دوی ځینې وخت داسې شی هم ویلی دي فرزند دوی د ملکانو د خانانو یا د جنونو یعنی هغه سي خوار او غریبه طبقه راز بخله او په غوی باندې حاکمیت کول دوی غوښتل چې دغه یعنی په خپلو لیکنو په خپلو اشعارو کې دوی غوښتل چې دغه شی لمنځه ولاړ سي او دو تل لکه مخکې سمې یادونه وکړه مختیم مشورې راکړې دي مختیم تل داسې ویلي دي چې تاسو باید خپل برخه کې یعنی کادبیات او کارڅه بي هغه د ټولنې هغه اصلي شی انعکاس کوي.
هر دنې وی چې استاد اکادمیسن سلیمان لایق د داوود خان له واکمنۍ نیولې تر اوسه د ټولو سیاسي جګړیزو ټولنیزو او مذهبي جریانونو خبر یو حماسي انقلابي او مزاحمتي شاعر دی. نوموړي د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ریاست د ملي رادیو تلویزیون د وزیر او د قبایلو چارو د وزیر په توګه دند تر سره کړی او اوس مهال د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي مشاور دی.
سوک دل مرا پجن کی پتیارو پسی روان شو سوک دقام و جبید تبیز قهرمانان شو چاگی روگ دکڑت جنت ٹک داران شو سریوی نی بہیگی دفان لٹ پتنا
د فنکار په نننۍ برخه کې د کابل د قرغی تفریحي بند تللیو. دلته درې هلمندي ځوانان د موسیقي له آلاتو سره ګرځي او سیلانیانو ته موسیقي غږوي. دوی وایي چې د پخوا په پرتلا د لوی کندهار د محلي موسیقي مینوال زیات شوي او دوی هم له خپل هنري کاروبار خوښ دي.
فنکار
سبر
ہندو بات رات بات سب 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 سب
نوم عبد الحليم دلسوس
او ستانم شری
زمانم افضل معروف دلسوس
نشتا شک خطا شکی که دلسوزی
یا شکم
اشکی او تست
زوالا دا اس محلی صفه
دلسوزی
او دلسوز
خط څومره وخت کیږي چې دا موسیقي راغوي
دا والا 15 کال کیږي
زکاله عامل د قرغه کی ګرځي
و د لې ګرځ والا د سټیمه پیلوټ هم زو سره خلاص او د سالون معنا په خلګو وادو چی معنا ودونه چی دا سو زو خلګو لمبرونو خلګو تو کو مش خپل زو د رنگ ټول
او عاشقه ته څنګه عاشق کی نه د سوزی ته ها دا راتو وای چې ته دا دغه کې دا
دریا
ورسره وای او سندري ورسره وای
و د سمې دا مې دا سندري ورسره وایم بس بالا تنا و پرې و نه پر چې زور راس خپل سر خلاص ها و
بس هم دا
مسوي
او ار ورځ نو باندې ته قرغه کې ګرځي چې
مزوري کې ورځ نه دا چاپل دغه او ته پر ورځ ها هغه دا ته پر ورځ د سه جمعه پر از دا پدا وخت کې مډیر کار کوي او دا نور اډیورس کې کار نه کوي
بس دلته سب ګرځي یو سر چاته موسیقي وکي بلته وکي
کله
حکمداري موسیقي ده کنه
او دا د فلم کم ساده موسیقي سره خلاص په کندهار کم ست په معنا په روزګان کم ست سره خلاص دا خو د کندهار د المن جاپانی نمیجه سره خلاص
جاپانی هغه دریا ده او دا جاپانی
دا دریا ده دا جاپانی دی او
دا موږ ته جوړیږي کنه
یا په کندهار چې فلمن کې په ګریس
او تا لچیر تاسو ذکرې
دا ما د لیز دکې دلته یو غازل استاد نمیږي یو علاده استاد نمیږي سره خلاص سید نور استاد نمیږي دلته دې استادان وصولیا او دې استادان دی والا عمر د دوله سوت کتل کتیم بالا ازم
استاد کړه ها او شقه تا د دایره چیر تاسو ذکر
ما بس من فهم درې زنو ما به د غزوان سود شي ډیر ورځې ممر باندې تیر نه کی مزدا کی په لاس ورځ کې صدقه سم سي مزدا کی
څومره نو کله ته خدای دایره په خپي باندې وحیدا څنګه چاله
ولا بس دم خمه خدای چا شکر از چ په لغت یو یا منه شوکه نه راځي دا خود ما شو چ پر راس نه دي دا دریو په دوا د کی کیه به مات سي یا به
نو وجد کی وسره شي جذبه کی راشي څنګه جذبه کی راځي په ګرم شي کله ها
پردام د دې د غرازه چې دا ګرم سول نه دي
او
بس شر دې نه فرج دي دا لاس دم د سوچ دي لاس د درد کی لاته و هه
او
دا کله چې د جاپانی والا و درول هغه سې جام درو خو ته دې ونه درې جام نه درو
صحیح او ته خو جاپانی سر نه سړی کی
یا زه خو بلاک 4 ساعت زفدا غختم پوسولې
الله
خو سړی خو نه صدا خامخه پکښ راځي پوسولې و دا خو جاپانی دی والا چې څه رسول ګرم سولو بیا دا دی
ته خو لګه وګه دا جاپانی او ته دایره وو هلکام سی بیلې وو اچي ډیر وخت کې راځي چې مونږ به دغه کې
پانی ولی وی زه غواړم خپل فشار پرسبانان ورته وای بنجو
کنداری موسیقی دلته خلک اوري زکه کابل دلته وزه فکر نکوم کنه اوري
اوري ډیر خلک اوري اوس ولې ولا اگر خلک دلته مرش ګرځو خلک لمبرونه واخی یو ځای کښنه ماتل جوړ کیا کوټا کیا ځای نه دوی مرته ځانوي چراسي
ستړیر پور ټپی وای او کنا کنداری غزلونو دا شان مې کنا سترو کی د کنا
زدا ټپی ما غزل مزلم ابدانم به مزداد سر خلاص نور دا ټپی وای
تاسو خدای درې ملګری کزې ک دوه ملګری کزې یو دا درې وړه ها بیا چې څومره وګټه یغه بیا مخام کې سره تقسیم وای نه
و ما مخام بس
تاسو دوه نه سته سره
دا می خورای کیر
او ته ما ما یی دا خورای اوغه
دوی ما ما دی کوس ونه قسم یان دوال دی اندوال سعودي را سره کوس ولې
کورنۍ کې موږ څوک هم د سشت چې موسیقي کوي
یا بانور ورونه مستا تر ما مشران دی هغه موسیقي کوي کوس ولې
ها
وا نور موسیقي والا نست دا درې کس وي موږ کوو کوس
هغه چې شکی
هغه دا جاپان دی درې
او چې ته غوي
دلیا دوی بانډارو ته زمات
او ساسم کورنۍ کې څوک شته
زمر دا دغه سو پر چې یو زم یو بل ورور مې ده
ها
و هغه هم جاپانی و یم دریا و ز خپل د جاپانی مم لږ لږ ذکر دې د دریا به شپوخ زل
څومره څومره ها نو هنر ته هم څوک پس پک نه ګوري کنه کنه
هغه مته تر وځه ورې دلی بل مش خوشو کیان یغ نه ست چې د دم ګمان کوي د لبوین
ها نه خو چې خلکو ته ورزی عزت بم کوي احترام بم کوي
او خا ما خاص دا چې تل له استاد دا سې عزت نه راغلی عزت بم کړی عزت عزت خو معنا خا ما خاص اره او چې تر ولارته عزت د کی ورو ځان شپ دغه په مچر کې دی بیا درته درسي
نو بس اوس به تاسو ماته یو سندره وای صحیح ده بس دا نه وای راته به بنو ده په معنی وو صحیح ده
زرپانی په نننې برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پاڼه اړو په دغه پاڼه کې لنډه کیسه واړه خدایان نومیږي چې زموږ همکار نوریه جبار خېلی وړاندې کوي
زرپانه واړه خدایان خدای مې دې درنه خلاص کړی خو چپ شکنه ماماړي په ژړغونی غږ سره وویل نو مورې زه څه وکړم ډیر سوی کوي زه درته وایم چې خوله دې بنده کړه نوره ونه سونېږي ځکه هر څومره ځان کلاکه کم خو نه کېږي مورې زه څه وکړم مړه شه د ګورو دروازې دې درته خلاصې شي زه درته وایم چې چپ شه چې یاره لعنت شه او په شیطان شه مورې ته زړه نه لرې ته انسان نه یې ته یوه مور نه یې ته څنګه مور یې چې د خپل ځیګر په ټوټې دې زړه درد نه کوي ته مور نه یې ته یوه ظالمه یې له همدې خبرې سره ما ماڼه بېواره سلګو ونیوله او خبره یې په خوله کې ورکه شوه. اسلام بیل دی چې کومه خبره وکړي، په دواړو لاسونو یې د خپلې لور مخ ځان ته مخامخ ونیو او په سلګو یې پیل وکړ. ولې نه، زه زړه لرم خو د یوې مور زړه نه لرم. زه مور یم خو یوه بېوسه مور. لورې ته څه پوهیږي چې ستا د هر یوه زګیروي سره زما د زړه نه توره لوخړه پورته کیږي، خو زه څه وکړم؟ نه مې څه له وسه کیږي او نه څه ویلی شم. که څه ووایم کیدای شي چې دواړه له لوږې مړه شو. زه زړه لرم خو د دې نړۍ ناترسه انسانان یې نه لري. لورې، نور مې په زخمونو مالګې مه دوړوه. په کوټې کې خاموشي پوره واکمنه شوه. یوازې د خاموشۍ په دې شیبو کې د سلګو آوازونه اورېدل کېدل. د مماڼې مخ تک سور پولی پولی شوی و. کله به یې چې اوښکې په پوڼاکو اننګو راغلې، نو سوی به یې یو په دوه شو چې مماڼه به یې ډېره دردوله. خو ناترسو اوښکو هم خپل سیل نه دروه. داسې ښکارېده لکه چې اوښکو هم د مماڼې د زورولو پسې راخیستې وي، لکه چې دوی هم د هغو ظالمانو نه الهام اخیستی و. نن ماښام مهال چې کله مماڼې وړوکي خان ته ډوډۍ او چای خپلې کوټې ته یوړې، نو په پیاله کې یې ورته بوره نه وه اچولې. کله چې خان چای ولیدی چې ترخې دي، نو د چایو ګرمه پیاله یې د هغې مخ ته وشیندله چې ټول مخ یې پولی پولی شو. په کوټه کې یوازې د مور او لور د سلګو غږونه اورېدل کېدل. دروازه را خلاصه شوه. د خان بل نوکر کوچی و. په خپ غږ سره یې وویل، ډېرې خبرې مه کوئ چې د خان خوب خرابیږي. مماڼه یو دم خپلې مور ته ورغاړې وته او د ژړا غږ یې نور هم زیات شو. خو مور یې ډېر په کراره ژړل او ویل یې، لورې مه ژاړه، سلګۍ دې پوستونی کې تر سهاره وساته، ځکه چې بیا د وړو خدایانو خوب خرابیږي.
کچیری په پښتو ژبه کې د معاصر آزاد شعر بحث کو، نو د ګوتو په شمیر سرلارو کې یو هم احمد تکل دی. هغه په پښتو آزاد شعر کې نوی تجربې کړي چې د پښتو آزاد شعر د غنامندۍ سبب شوی. هغه که د ژوندانه ارمانی او معصوم ګرداب په آزاد شعر کې انځور کړي، نو د انسان له وحشت ډکه څېره هم نه ده پریښي. نوی شاعرانه تصویرونه، نوی تخیلی تجربه، د الفاظو خ اوډل او روانه ژبه د خاغلی احمد تکل د شاعری ځانګړنې دي. د ورخمین خیال په نننې برخه کې د خاغلی احمد تکل څو شعرونه دراوروم. ورخمین
خیال.
هر سهار ستاسو کوڅه کې، هر ماخام ستاسو کوڅه کې، سبدنام یم، سبدنام یم، سبدنام ستاسو کوڅه کې. هغه دې اورما د پخو غونه، هغه دی اورمه د پخو غږونه، چوپتیا چې کله د مرمیو پر غوغا بره شي، زی د زړه له هر یو ټوپ سره آواز اورمه. هغه دی اورمه د پخو غږونه. درانه دی ته وا چې ځمکه ریږدي، زی لاسو کې د وسلې تصویر لیدلی شمه، او زی سیوری د کابل د کنډوالو له پاسه ښه پیژنم. د پخو غږونو ته ډیر ورته نه دي، لکه ښکالو د مرګي یا یو ناڅاپه خبر د شهادت د عزیز. زما له سترګو څخه خوب غلا کوي. ډارېږم، ډارېږم، نه تښتېدی نه پټېدی شم ترېنا، ځکه چې هر چیرې همدا آواز دی تر مانه ما ته رانږدې ژوند کوي، او لکه سیوری مې څاري قاتل مې. انسان د کائناتو د تسخیر بد خوبونه لیدل، او د فرعون په څیر ځان ته بد خدای وایه. د کائناتو د تسخیر بد خوبونه لیدل او د فرعون په څیر ځان ته بد خدای وایه. پاسمانو کې به هم اور بل وای د ځمکې غوندې، د لمر اورین غشی به ستا د جګړې وسلې وای، په هر میاشت کې به اسمان کې په لزګونو ځان وژون کې الوتنې کېدې او د لزګونو الوتکو مسافر به په صحیح ډزو کې لګېدل او د سپوږمۍ پر ډاګ به ګوانتنامو آباد وې. ستوري به د طلایي سکو پر ځای ستا د بانکونو حسابونو کې وای. د سایستو هوا به په بازارو کې په ډبو خرڅېدای. یا به ملګرو ملتونو په ځیروي شلای. د ښایسته مارغانو نسل به دې نوای پرېښی. نورې نخرې به دې پر ځمکه او اسمان کړي وای. د ډیناسور پیر به وای انسانه. د ډیناسور پیر به وای انسانه که دې وزر درلودای. داسې یو وخت وي چې یوه خندا پسې چغې وهي. بیا داسې وخت راشي چې پر سر د ناز یو لاس غواړي. وروسته یو وخت وي چې په مینه پسې لټه کوي. بیا داسې وخت راشي چې مینه ښکلول غواړي. بیا د غرور په سر کې ځای ونیسي. غواړي د ټولو داستانو وتل شي. غواړي عادل پادشاه شي چې مظلومان نازوي او ظالمان نه پرېږدي. وروسته د لوی منصب خوبونه ویني. بیا وروسته وایي چې زه خیر دی زامن به مې وي. هغه به لوی او ستر کارونه وکړي. تا ته ناڅاپه د پخوا وخت خاطرې خوږې شي. زامن لویږي او ته وخت ومومې چې خپل ځان وپیژنې. ورو ورو پخیږي او ورو ورو نرمیږي. په لاره ورو ورو ځي له منډو لویږي. داسې یو وخت راشي چې د غوږ بده وینا نه اوري. لږ چې نور ژوند وکړي ستړیا احساس کړي او لږ ور وړاندې بیزاري پیژني. دا ښایي ډېر وخت واخلي او بیا د مرګ هیله ده.
مرګ لوی نیکی دا چې تا وکړه د انسان سرا. مرګ ستا کول یو